اوریدونکو د مشاهده په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کور بایسر الله مومن سلامونه منی وخت شوه 15 بجې د عبدالولی خان پونتون د وجل شوی ځکون کې مشال خان د اتلیم په مناسبت د هغه لخور سبا اقبال او دغه سید تعلیم نړیوال مبارز ضیا الدین یوسفی صاحب سره به خبرې کوو. لږه شیبه کې دغه خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب هم کتلی شئ. خو تر هر څه مخکې راځو د شاهین بنیری نه د سر تازه کورنیو نړیوال خبرونه وو.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وجل شو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده. او پاکستان هیله لري چې د مې په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي. د خبرونو تفصیل. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیل په ایران یو حمله کړې ده. داسې ښکاري چې دا دغه بیساري هوایي برید ځواب دی چې تهران د اپریل په 14 د شپې ناوخته پر اسرائیل کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل په 14 سار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې 14 اوریدل شوې دي. پر سی ان ان ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شو ویډیوګانو کې لوی 14 ښودل شوې دي. د ایران هیڅ چارواکي لا نه ده تایید کړی چې پر هیواد مستقیم برید شوې دي او د اسرائیلو پوځ هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حمله خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون د امنیت شورا یوې لوړ پوړې غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب وباله. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وجل شو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په خبر پاڼه کې زیاته کړې ده چې په وجل شو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړي شامل دي او د بارانونو سره په تړلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان جوبل شوي هم دي. په ځپل شو سیمو کې خلکو د حکومت او ژغورنې د ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د مړو د کورنیو او جوبلو سره د مرستو لپاره 110 میلیون روپۍ بیلې کړي دي. په دغه اړه د پی ډی ایم بیان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل
ریلیف چکم ریګولر پالیسی ده، هغه مطابق 10 لاکھ روپۍ چې دي دا غته ورکړل کېږي مړی ته، او یو 3 لاکھ روپۍ چې دي سیریس زخمی ته، او 15,000 روپۍ چې دي دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د اپریل 12 راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده او په ځینو سیمو کې فصلونو او باغونو ته هم تاوانونه اوړېدلي دي. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسره کالونۍ کې د جاپانیانو په ګاډي تر ځانمرګي برید وروستو ډزې شوې دي چې پکې د هغې 3 ساعتونکي جوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو رولپوړو چارواکي اسفر محسر رسنیو ته ویلي چې نن سهار وختي د جاپانیانو ګاډۍ د کراچۍ په لانډي کې اقتصادي زون ته روانو چې ورباندې پر موټر سایکل سپور یو وسلوال ځانمرګي برید وکړه. دی وایي تر دې وروستو وسلوالو پر ګاډي برید وکړو چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال وجل شو. دا مایسر په خبره د دواړو خواو ترمنس په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي جوبل شوي دي چې په جنارو وختون کې درمل نه روانه ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پاکستان هیله لري چې د مې په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي. د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب پرون په واشنگټن کې د آی ایم ایف د اجرایوي مشر کریستالینا جورجیوا سره د لیدونو وروسته رایټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې تمه لري چې د آی ایم ایف ماموریت به د مې په نیمایي کې په اسلام آباد کې وي، چېرته چې به د نوي پور په بڼه خبرې کیږي. نوموړي د اپریل په 14 ویلي وو چې پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د ملاتړ لپاره له آی ایم ایف سره د 100 بلیون ډالرو پور د نوي تړون په اړه خبرې اترې پیل کړې دي او هیواد به لږ تر لږه د پور د 3 کلن پروګرام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې د بهرنیو زیرمو لپاره د جون تر پای پورې د 10 بلیونه ډالره بندوبست وکړي. او نن په هندستان کې خوښ یو بدین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایې چي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې انتخاباتو کې د پرمختیا، شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک تر لاسه کولو په لټه کې دي. د مودي بھارتیا جنتا پارټي په مقابله کې د سلور ویش ګوندونو یو اتحاد په میدان کې دي. د سیاسي اتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي، خلکو سره د مرستو او د مودي د دیکتاتور حکومت څخه د جمهوریت دارو د ژغورلو ژمنه کوي. د انتخاباتو د ستر لړۍ په وو پړاوونه کې ویشل شوې ده چې د جون په لومړۍ نیټه به پای ته رسیږي او د رایو شمیرنه به د جون په څلورمه کېږي. دا وو د دې خبرونه.
څنګه راغلی دی ټوپک؟ نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی نورو پښتنو
ضرور تاخو لخیره چشمه چولی دي تاخو زما په خیال زما په شان سترګې دي سلور دي
ځوانان تشدد تر پاروي
دا شي دي چې د تا خوشبالون او منتونه او دا ډېر شان ډیر وشول
په افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخر
چې تاخه د مشال یو خوب
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی
اردوونکو کتونکو ستړي بشي. د اپریل په 13 د مردان د عبدالولی خان پونتون د وجل شوی زکون کی مشال خان تلین و هم دغه په مناسبت سره منګه نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راځ په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راځ پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کوم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وجنې وروسته کوم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوسته دی کنه دی راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې به خبرې کولې د سره په تړ نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم او نړیوال مبارزه زیاودین یوسف زیر صاحب هغوی هم راغلي دي. زیاودین صاحب ستړي مشي. زیاودین صاحب ستړي مشي، څنګه تاسو جوړ یاست؟ هم خره
جی زستا سوازور تزما زما
وازور بالکل ستا سره غرازي ستړي مشي او مننه ډیره زیاته.
خوشاله اوسئ.
او مغسرا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ل ټورانټو نه راغلی دی. هغوی د کې د جرنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډیر ډیستری مش سلام نه
مننه
بالکل تاسو غږ راځي نړۍ مننه تاسو نه او اوریدونکو کتونکو تاسو هم مغسرا د ټلیفون د لارې، اسکایپ د لارې، وایبر د لارې پروگرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ ټلیفون شمیرې دي 00420212111205 بل شمیره ده 00420212111205 واتس اپ شمیرې دي 00420212111119 او د مشال ډیو اسکایپ ID د MASHALRADIO. اوریدونکو د مردان عبدالولی خان پونتون زده کوونکی مشال خان د 2018 کال په اپریل په 13 بلوګرو زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېرې کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه به تاسو ویل چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او کنه. دغه راز بیا هم زه تاسو ته وایم چې مشال خان د اپریل په 13 چې کله وجل شو نو د هغې نه شاوخوا 10 ورځې مخکې یعنی د مارچ په 14 هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستي دي، نو هغه هم تاسو ړومبې واوري او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان نه ما په دغه مرکه کې ډېرې پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز اغول چې زما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلې دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او ړومبې پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې ولی د روس نرالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې ځواب
دا خپل وطن خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زمونږ پښتانه پسمنده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی، پکې ډېر زیات ټیلنټ دی، پسمنده دي، نه دی د مخکې کولو لپاره، د دوی پرمختګ لپاره څنګه څه به کوو کنه، خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زمونږ اوریدونکو ته لږ مختصر وایي چې تاسو کم کم کتابونه کتلي دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمې خبرې راغلي؟
اصرار به داسې حساب دی چې اوس زه چې ناسم یو کتاب ما سړی کو د فورټي رولز آف لوف دی، نوم یې دا الف شفق، یو ترکیش چې کوم نن یو ناول نګار دا غی لیکل دی. ما کتابونه چې کله ریډینګ موستو شروع کو نو زه دا نه وایم چې زه ډیر زیات پوه شوم، خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم، یعنی یو زره سقراط بار کی کتاب ریډ کوم، نو ما ته داسې لګی چې دا سقراط ما سره ناست یو د سره ون ټو ون خبرې کوم، داسې لګی چې لکه دا په خوانی خلک را پاتې دي، دوی زمونږ په مرګو کې کار کوي، مونږ ته علم را کوي. کتاب ریډ کول یو ښه شی دی، بالکل اصرار به داسې حساب دی نه، په دغه کتابونو کې دغه خبرې کیږي چې د ایکویلیټی اینڈ د ایکویټی، ایکویټی د ایکویلیټی بار کې خبرې کیږي چې یو انسان دی اگر اپاسی او غستا چې کوم نه ټول هغه ته استعمال کوي ټول دې دا ایکسپلایټ دی، دا چې ما دولت یا فیوډالیزم کوم ګوډه کې یو کس سره کیږي یو دانور کوم نه اخواري غریب خواري، نو دا چې حساب دې بالکل هغه ایکویلیټی خبره کوي، ایکویټی خبره کوي نه په دې کې لکه اون انسانی درس ور کوي.
اور دن کو کتن کو تاسو د مشال خان دغه خبري واوریدلې، دوی سره د دوی د مرګ نه څو ورځې مخکې منګه کړې وي په 2019 کال کې. نو هم پر دې خبرې کو چې د مشال خان ته د کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو، بل دا چې د هغه تر وجنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رامسته شوې ده هغه باندې هم خبرې کو، او پر دې به هم خبرې کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه کم غورځنګونه رامسته شوی دي، نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوسته کنه؟ په خاص توګه د سغدرځي څونه مخه نیول شوی ده؟ موږ سره ملمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی صاحب له لندن، او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي، دوی سره خبرې کو. سبا لومبه هم تاسو درځم د اپریل په 13 باندې د مشال خان تلین وو، نو په دغه ورځ باندې د اختر دریم ورځ هم وو، ستاسو کور کې څه حالت وو؟ او دا پښتنه زر دې لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري، داسې څوک اراده لري یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني دی یو کور مشال وژني، نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي؟ شاوخوا 15 کاله وشو، نو دغه 13 اپریل څنګه وو ستاسو په کور کې؟
مننه ستاسو ډیرم چې تاسو دې خبرونه راوښتم، او د دې خبرې به زه تاسو ته دا جواب درکم چې 13 اپریل زمونږ د پاره یو تور ورځ ده، نه صرف زمونږ د پاره بلکې هغه خلک چې پوهه دي او د دې په واقعي معنی پوهېږي چې ولې دا واقعي راغله، هغه د پاره هم دا یو تور ورځ ده. نو چې کله په دغه ورځ باندې چې کله په 13 اپریل 2017 باندې دا واقعي راغله، د هغه ورځ نه پس زمون خستا او زمون نارمل ژوند وو، هغه پیخي بدل شو، هغه تکلیفونو ته هغه دردونو ته بدل شو، زمون ژوند ډیر په تکلیف رالی، زمون مور پلار د هغه ورځ نه جاړي، هر ورځ جاړي، هر ورځ د مشال خان کپړو ته ګوري، دغه هغه واقعې ته ګوري، حالات ته ګوري، هغه چې یادی نو هغه ته جاړي، او د ډیر زیات د سختو بیمارو شکار شو. نو په دغه کپا باندې په 13 اپریل باندې په دې اپریل په 13 ورځ مخکې مونږ را ډیر زیات غم یو حالت وو، ډیر زیات خفګان وو. په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو اپریشن هم وو، ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي، هغه پسې ډیر زیات خفه دی، نو د سترګو نظر یې بایله پکې، په سترګو اپریشن یې وکړ. دا غینا باوجود خپل حوصله برقرار ساتیم، په دغه مکه باندې موږ قرآن خواني وکړه، کور کې ختم وکړه، مشال خان تم دعا وکړه، او په دغه مکه باندې زموږ خپل خپلوان د کلی خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دنو راغلي دي، او موږ اظهار همدردی چې دنو اظهار همدردی کړی ده، او زموږ هم دنو چې تکړه
سم زیادیو سه به استاد سره دغه پښتنه ده چې په دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه رامسته شو، وختي هم تاسو سره ما خبرې کړې دي، نو تاسو ویل چې د یو څو غنټو د لپاره مشال پړکل شو، خو بیا هغه اول شو او نه یوازې په صوابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې په افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه تر سره شو. دغه سي د هغه وجون کوته چې کوم وجون کې دغه په وجنه کې ځنې کسان چې کوم وو تورن وو هغه ته سزاګانی هم واورول شي. نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وجنې وروسته په دغه سیمه کې؟
نو خبر دا چې سبا چوری خبر یو کړلې او ما د مشال خان دا چې کم تاسو ویډیو نشر کړه دا ما اوس اول ځل منی واورېدله. مشال خان یو ډېر ښایسته انسان و، څنګه چې شکل ښایسته و، په رنگ ښایسته و، داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته و. زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان دیو پختون ځوان تصور کوم، ائیډیل ځوان چې هغه دې څنګه یې، نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک سخی. نو یقینا چې دیارلسم اپریل ډېر ګران ورځ ده، څنګه چې سبا وي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناک وه. هغه ټول ولیدله او چې کومه واقعیا کېده د هغې ویډیو جوړ کړی شو. هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله د دغه ویډیوز په شکل کې، او هغه ویډیوز دومره دردناک وو چې اقبال لالا خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدلې نه شوې، یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چانه وو. یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې اگر سو ویڈیو کی نشی کا ایک کتے، نو تاسو تصور وکئی کہ دا پچا دا ظلم کیدا پاغه بس تیرشی یا اگر مور پلار منی بس تیرشی او اس وم دا ریس احساسات کی خو سم چتا سو تپوس کو. نو مشال خان چون کی یو رشتون انسانو د د د د علم مین پ پ پ پ پ دغه مین پ خپل قام مین پ پ کوالی مین پ ایمانداری مین، زکه چی داغه د شهادت پشابنی داګه دغه مرګ په شابانی او لوبي وا، او هغه لوبي بدعنوانه لوبي وا، او هغه لوبي چې کوم دا هغه د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعہ باندې. خو مشال خان چونکی یو رښتینی انسان و او دغه قرباني رښتینی وا، لکه هغه نه واغسته شو چې کوم ظلم هغه سره وشو، نو هغه سره چې څه وشو هغه یو لیک راخکا د چاچی پاغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګان وګورئ، هغه کس چې حمله کوي هغه خوې زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی، او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو، بلکې دا چاچی دا کار کو دی ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي، یا خو به دا کېده چې کچرته دغه تحریک چې کله سباله دغه پاسونو شو او د پښتنو مشرانو چې کوم دی هغه لاړلو د اقبال لانا سره ودرېدل مشال خان یعنی مړ یم کو پړ یم کو خو دغه تحریک چې کم دی اغي لیکه راخ کا چې کم چا ظلم کړی دی دا چې کم دی نو دا ظالمان دي دا مجرمان دي، او مشال خان سره زیاتې شوې دی دا د به شهید کړی دی. نو مشال خان وړکېدر چې دی هغه ثابت شو، بیا اوس تاسو خپلو خبرو کې وویل، بیا چې کوم جیټی جوړ کړی شوله او بیا چې کوم عدالتي کاروایان یو شوي، نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ د هغه د استقامت توجه دې نه چې هغه لکه غر ودرېدو، یعنی د دغه ترګرۍ خلاف د دغه ظلم خلاف د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرېدو، مور یې لکه د غر ودرېده، خویندې لکه د غر ودرېدي. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو، هغه د پښتنو هیرو دی، او چا چې دغه ظلم کړی دی هغه به شرمنده وي او تر قیامت پورې به شرمنده وي.
زیاودین صاحب په دې فیسبوک چې څونه کمنټس راغلي لکه لبشار ریحان شو، علی خان اریان شو، هبا شو، دغه سي دي ټولو همدغه لیکلي دي چې تر سو پوری د دنیا باد وي د مشال خان نوم بجوندې وي. زیاتره همدغه لیکلي، خاص وګه ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعي مشال خان حق ويون کې وو او زه دا خور تا او دا ټوله قرآن ته سلام کوم او دغه پښتنه هم کړی چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی نو دغه پښتنه به هم د زیاودین سے پوړاندې بیا ګدو خو سبا ستاسې نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري تیر ځل ستاسې خور هم مارا اوسته وا سوریا خان استاد هم راغلی خبرې کوي دا دی نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډیره زیاته یادونه کیږي ډیره ستاینه کیږي نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمل توګه بدل شوی دی ستاسو پړه باندې ستاسې د کورنۍ پړه باندې د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي په خاص توګه په خپل سیمه کې بیا
چې کله دا واقعیا وشو نو د دې واقعي درې برخې دي درې اړخې دي یو خدا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولې وو دا هغه نه پس دا واقعیا په یو تعلیمي اداره کې راغلی ده او بیا مشال خان یو صحافی جوړیدونکو والو د صحافت طالب علم او از صحافی چې کله هغه आवाज اوچتو نو دا هغه आवाज د غلي کولو د پاره او چې کله هغه حق او د سچای وینا کوله هغه د حق او د سچای आवाज غلي کولو د پاره د مشال خان باندې په داسې الزام لګو د دروغو یو تور کې په ولګو چې کله دا واقعیا رااله میډیا تر میڈیا مانے رالا تک واقعی تدخل کو مختلف نظر مانے قتل دیر روشن فکر بشری بشر دوست انسان دوست خل کو راغلی دی مونگے سپورٹ کری ہو مونگ سر ولاڑ ہو زیادہ تر خلق بدا سی ہم ہو چھے دری واقعی پا گہرائی مائن دی نا پوئی دل چھے پا دی واقعی کی سمرہ حقیقت تے او ولی دا سی واقعی کی گی ولی دا مذہب استعمال کیږي د خپل ذاتی مفاداتو لپاره نو د اغه نه پس هغه وخت سره د خلکو یو سوچ او وخت سره سره خلک پوه شو او د شانتي څنګه چې تحریکونه راجم شو او مشال خان باندې مظاهره وشوي د دک کیس واقعیاتو مخنیوي وشو په سوشل میډیا باندې او ایون لکه دلته کې خلکو ډیر زیات احتجاجونه کړي دي چې داسې واقعیات ونه شي نو دک تحریکونه او دک سزنو رو رو په خلکو کې شعور عام کو او وخت تر وخت مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتیږي او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوه کوي او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغه خلاف چې دغه आवाज اوچته وای چې دا یو بربریت او یو ظلم خو کوم یو بل طرف ته وګورو نو زمون په وطن کې د دغه قسم واقعیا سیوا شي ویلي لکه ریسنټلی هم د کشان د انتها پسندې واقعیات راغلي دي نو کوم دغه شی ستو وګورو نو
نو تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دراغله څومره چې د غسیمه کې مبارزه شوه دا خو په دې باندې ځودین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی په حساب کې څه بدلون پکار دی د عالم او د مولا څه رول پکار دی دغه سي نور چې د غسیمه د ټولنې خلک دي زموږ خلک دي مور پلار دي دغه څه رول پکار دی چې څنګه کول شي چې دغه سي پیخي چې څنګه سبا کملور ته اشاره وکړي چې څه هم تر ډیره حدا مشال خان ته دغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو خلکو سره و درل خو نو موړې وای چې وس هم دغه سي پیخي رمستکیږي موږ سره اوردون کړي
بالکل بدالی نوی مشول خون سرا وشولو یا ملولا یوسف جب کې مار نه باش ولا خدو خپل له صاحب شتي وا نو څوک ری دا ویل کڅنګ غنی خونی ای چې خبرې ډېری مطلب دا پکې ار چوب بو حسین وې چې نوې کربلا پکې دې ته پوره پولیسې بدالی نه کو مو مطلب دا دې ته خلکو کې ویرنس نوې راغلې جماعت منبر خو استعمال نوې شوی نو دو پی خګوي لکه څنګه درویش کا کډی ای کنا څه جدید ار سړای خلاف ته درویش کا کډا د حسین سره چو کاسا میدان تر اچي دې ته پوره مو کې لکه بدلون وکور دې ستي ته پوره مو پورته شو صد سي قتلو نه وښ پولو لکه دا آ کې اي منصور غنتي به بیا دار ته خېږي
سما
نو ملیانو تاپو کور دے نور د دنشر تاپو کور دے دیدو پورا گمونه وچات کی چمنی شوق کی بدلون روشی مو پولیسه بدل شي ندسی کتل نو بالکل نکیږي
ډیر زیات منا تورې صاحب زیاودین صاحب چې دغه کوي بوختنه ما کول استاسنه نو توری صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه ک تاسو په نور سره نه چول غوړې مننه بوي
اخو دومره کولی خبرې کړې زبې داسې وکړه شم یا نو کمال یو کو خستا خستا جاری پکې وویل او زما د سره بالکل اتفاق دی د مشال خان قربانی چې لکه قربانی ته زکه ما چې راځه او شو هغه سره کم ظلم وشو زیاتې او شو هغه په اراده دغه قربانی نه اور کړي خو هغه قربان کړي شو او دغه پکار دا کومګه د مشال خان پالل واړو او دغه خاندان پالل واړو نو پکار د چمګه د سر ودري کو په هر لحاظ خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د سده پاره دا ژوندو لکه مثال بدرو منی او سو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غختلا چې تعلیم دې زیات شي زبره نوې کول دي تعلیم یافتوي بل مشال خان دا غختلا چې بدونوانی دې ختم شي یعنی خلق دې بدونوانی نه کې په تعلیمي دارو کې کتا سوداغه سې ویډیوګانی نور هم دي چې هغه وی چیرې په عبدالل خان جونسټه کې په یو پوسټ باندې بدو د وکاسو کار کو دا ټول خبرې داس کې وی چې هغه په څه خلکو ډېری بدې لګې دي بیا درې خبره هغه د کتاب سره چې کوم مینه ده ینه زه تاسو وګورئ هغه په خپل کلیپ کې خبره کوي وځي چې کم کتاب ګورم زم چې زه دغه لیکوال سره دغه شخصیت سره ناشته ما ینه د لوستې دا معیار چې دی دا دا خو ینه دا په ډیرو کم خلکو کې نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نو نه خو دې اسم با مسماو ینه هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د توندروي خلاف ودریګو مونږه د علم سره ودریګو مونږه چې په وطن کې دا کما وایلنس دی یعنی د مشال خان خلاف تشدد شي به دي خو تشدد اوس هم ډیر عام دی تاسو دا یو مشر ته دی سلیم خان ابدرزی په یو ویډیو پیغام کې هغه وی چې په سبب کې چې دی په د روجي په میاشت کې زما خیال چې شپکې شمرګونه شي ویلي نو دا مرګونه په پټي مرګ منی په چرګانو مرکول په پټو منی مرکول د اوبو په وار مرکول د کرکټ په لوب مرکول پښتانه په کار دادا چې په ځان کې زغم پیدا کی برداشت پیدا کی او ځان په دې خبره پوه کی چې دا مولا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي د سوي او د خو چرته د مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالي نو چې کله د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیدې والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کی نو دې پوه شو چې دا مولانا چې دی د دین نه خوري بلکې د نفرت پیدا کی د تقسیم پیدا کی او دې نه غټه خبره دا ده چې ریاست چې کم دی دومره خو خیر زووې ما چې دا دومره قدر لکه وشوه چې د مشال خان په کیس کې نن کم از کم اته کس چې دی نو هغه باغی باندې د ټول عمر د پاره قید وختو او باغی کې چې دی دوه کال اوسته د خو بهرال درې پنځوس کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی خو ریاست هغه پالیسیانې نه دي بدلې کړي د کمی د وجنه چې د مشال خان غوندې ځوانان دغه کار کیږي او دغه سره ظلم کیږي ریاست هغه بیانیه نه بدلول غواړي یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمي ادارو کې ترګری چې دا هغه په غیر محسوس انداز کې زمونږ ځوانانو او پیرلو ته منتقل کیږي نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چې دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعہ منی د استاد په ذریعہ منی نو تر هغه پورې وایلنس ال ختمیږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي
سم
که ذهنونه د تشدد نه ډکی نو بهر تشدد نه ختمیږي جی او داګه ته پاره دغه بلدون ضروری دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ باندې خلکو ته هم چې کم دی چې دوجه پکار دی چې موږ د بدلون د لپاره کار وکړو.
سم اردن کو د مشال روزوارانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په رادیو باندې اوري. موږ ساده تعلیم او نړیوال مبارزه زیودین یوسف سے باغوی ل برمنګبا دی او د سره خبرې کو د غرازه. موږ سره ل کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي. دوی سره خبرې کو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ور سره تړلو نورو موضوعاتو باندې. سبا اوس دې ترازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړي. تاسو سره زما تیر ورځ خبرې کېدې نو تاسو ویل چې زه د جرنلزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنلزم زده کوونکی وو، نو څومره د هغوی میشن تاسو مخ ته وړي او څه پلان مو دی راتلونکي لپاره؟
جی بالکل، نو صحافت خو یو داسې شوبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم اواز اوچتوي، د مظلومانو خلکو اواز جوړیږي. نو دغه خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم د کیسه د بچپن نه ډیر شوق و دغه شوبې ته. خو د دې شوبې ته دراتلو اصل وجه هم دغه و چې مشال خان د صحافت سره ډیر زیات شوق لرو، خو هغه نه په نیمګړی کې هغه ډیګري پاتې شوه چې کله هغه د ډیګري غوښتنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقع وشوه، هغه ته ډیګري ملاو نه شوه او هغې نه پسې دی. نو د هغه نیمګړی خواهش د هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن و کوم هغه هغه پاتې شي نیمګړی. نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شعبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړی خواهش و هغه مکمل کړم. او مخکې هم دغه دغه دی چې غواړو چې زمونږ په وطن کې امن راشي، خیر راشي او بدلون راشي. او چې څنګه زیاودین یوسفزی وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې. او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغې خپل اولاد پوهې کړي او په تعلیمي نظامونو کې بدلون راشي، همدغه زموږ میشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کرکې او دغه نفرتونه ختم شي. او دغه به زه اخیر کې ووایم چې لایک مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال لی واغه مشالونه چې دنه بچ شي.
سم اوردونکو او کتونکو بیا هم تاسو مچې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوي مبارزه کوي، کار کوي. زیاودین صاحب او د سبا دغه خپل خپل نظر دی، خو سبا ما ساس نه بل پښتنه دره چې مشال خان څنګه ورورو ستاسو سره دغه وی څنګه وا د وخت په پیغل او ځوانان ساس غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې دنو ظاهره خبره دا رور چې دنو خرور او زموږ سره ډیر مینا او محبت او غمو سره ډیر مینا او محبت لرو. او مشال خان دا سو انسان وو کچره موږ لګ دا په نظریه او په سوچ باندې رڼا واچونو خو ډیر انسان دوست انسان وو. او هغه د زنانو د حقوقو باره کې به خبر ولي وختلې چې زموږ د وطن پیغلې چې دنو هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي د خپل کور نه بدلون راځي، نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډیر زیات فوکس کوو او ډیر زیات کنسرن وو زموږ د تعلیم باره کې چې زما خويندې د تعلیم یافته شي او د دې مخکې لاړ شي. همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې، دا به ویل چې ځان مخکې کوي، کتاب سره مینه پیدا کوي او د کچې کم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول. هغه نظریه وو د نان وایلنس د عدم تشدد خلاف چې دنو هغه عدم تشدد نظریه واغه د نان وایلنس نظریه وا. او موږ به په دغه خبرو ماره کوی کولو چې موږ خپل سوچ هم دغه سي جوړ کو او تعلیم طرف ته روان کو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نه ځان چې دنو
سما زیاودین صاحب مشال خان چې د اپریل په دله سماو جل شو نو دا غینا څو ورځې مخکې زه تللی وم پاکستان ته، نو د هغوی سره زما ناسته وشوه، خبرې مې ورسره وشولې او زه چې څنګه پراکت رالم نو د مارچ په څلویښتمه بیا هغوی سره زما انټرویو هم وشوه د وخت چې تاسو واورېدله. نو مشال خان سره زما ناسته وشوله، نو هغه چې کومې خبرې کولې څنګه چې سبا وویلې لکه د جینکو ر تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل جلا کول، لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارولو، په خاص توګه په دې باندې زور راوړو چې که فرض کا زمونږ جینکۍ هغه تعلیم یافته شي نو ډېر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته. نو تاسو خپل باندې په افغانستان کې د جینکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده، څو ګوري چې دغه خبرو څومره ضروری دي، څومره مهمه دي چې دا ملي شي؟
دا ډېر ضروری دی جی. او زما خیال له د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي هغه یو ډېر روحان فکر انسانو او هغه لګسي چې کوم دن وغم دغه خبرې دي دغه اقدار دي ازادي خوشحالي د انسانيت د جنو حقوقونه برابري د انسانانو ترمنځ لکه څنګه چې خپل خبرو کې ویل وختي تاسو سره چې کوم خبرې شوې دي او زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات چې دي کنه هغه زه ډېر محسوسوم لکه ذاتی طور تاسو ته پته ده چې زه په روایتي انداز کې ډېر مذهبي سړی یا سړی نه ما مذهبي دی انداز کې چې هغه چې کوم لوک وی کنه دی
سیاسي اسلام مطلب تاسو وایي زه سیاسي اسلام پلوي نه ما زه د اسلام پلوي ما
او زه 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 د کراماتو قائل یم د مشال خان د کراماتو د سي قائل يم چې ما لیدلې دي صداسي خبرې چې زویم کدا مشال خان نه وي یا داغه برکات نه وي داغه کرامات نه وي نو دا به دسي نه وي شي او دا زه ډیر په ایمان دا خبره کوم لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه په خپل یو ډیر سپیریچوال شخصیت هم یعنی روحاني تور چې کوم دی کنه دا ډیر یو لوی شتمن انسان زه به تاسو ته یو خبره وکم چې اقبال لاله کله مونږه د بادشاہ خان لیکچر د پاره راغوخته یو د نن نه سو کال مخکې د مشال خان د واقعي نه پس نو هغه مونږ سره ډېرې خبرې کړي او تور پکې او ما او زما ځامنو ملالې مونږ ټول بعد اقبال لالا یو خبره ډېره بخاره اورېده نو یو ځل اقبال لالا وی چې او زه خبرې ډېر جذباتي کړم وی چې مشال خان ماته ویلو په ژوندانه چې هغه خپل منی لکه په روس کې سبق ویلو او بیا واپس راغلی او څنګه چې دغه اراده و چې خپل وطن خدمت وکړي نو عبدالولي خان یو یونیورسيټي کې نو خپل پلار ته وی اقبال لالا ته وی چې بابا زه چې کله د یونیورسيټي نه فارغ شمه دا یورپي ملکونه به ټول زه پتاو وګورم کنه پتا مې دې سیل وکړم یو وګورلې زه یې راوستې ما واخ نشته
بالکل
خبره دې جذباتي کړم
بالکل
نو هغه نشته دې خو سبا صحافت دی ماشاء الله
بالکل
ستوري چې کوم دا غي بایو میکانیکل انجینیرینګ کې بی اس کړی دی
بالکل
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم ما یو ځل بالا له سره خبرې کولی ما مور سره ما تاسو
بالکل
لکه دې
بالکل زیادین سے منګه احساسول شو تاسو جذبات بالکل
تربیت کړي دي
بالکل
بیچ کم تربیت کړي دي د مور پلا ان اقبال لالا او دغه قربانی د مشال خان مور چې د خپل ماشومان کم تربیت کړي دي کاش چې ټول مور کار داسې وي
بالکل
د دې ایمانداری د دې رښتینواله د دې پاکواله د زړه لکه ظاهرا کوم دي چې دا کومګ داسې خاندانو نه پیدا کړل لکه دا فیملی چې دا
بالکل
انا بډیر بریالی دا بډیر یو سیال قام شي جی دا بډیر پر امن قام شي دا بډیر خوشاله قام شي دا بډیر تعلیم یافته قام شي
بالکل
مثال خان خبر نه کوم ویني فیملیز لایک دی
بالکل
دا خاندان ډیر لوی خاندان دی ما لک پی جن دی څه خلک په زمانه دی پی جن دی
بالکل
ډیفرنت خاندان دی جی
بالکل
او د مشال خان کرامات به تر همیشه پوری وي په دا قام بم وي او په انسانيت بم وي او د بالا لا د شیر ویم ستاسو په دې پروګرام کې وي د حسین بسر او چتوي هر یزید به ملامت وی د حسین بسر اوچت وی هر یزید به ملامت وی زولانې به هم کړي چچغه زنجیرونه به ماتي
بالکل 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 سبا زیاودین صاحب خبره تاسو ووردلی او زه خپل هم تاسو ته مچې زه مشال خان سره څنګه وختي ما تاسو ته موسم ملاقات شو عبد الله خان پونتون کې نو ما چې کله ته پوسو کومه لکه ستا نو مشال خان دې دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی نو ما ته وچه زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او تنه پیژنې ډېر قمپرست دی ډېر د قام مانی مین انسان دی ماتل یاره زینب او زه به ستاسو ملاوم نو خبره مې دی پوره کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچ او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیاودین صاحب هم دغه سی ویلي نو د ښکارې دا داسې چې هغه ډېره زیاته مینه د خپل کورنۍ سره لرله هغه د پلار داسې ښکارېږي چې یو ملګری او داسې خبرې لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې ښکارېږي چې پلار د یو ملګری دی نو څو وایي چې دغه سی ماحول څنګه زیاودین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروری دی د مور پلار او د بچو ترمنځ
جی بالکل
زمون والد صاحب چې دنو دا ټوله پوهه چې د اصل کې مونږ ته د والد صاحب نه راغلی ده. زما والد صاحب خپل چې دن یو شاعر ادیب سړی دی او لکه ډیر زیات علم لري او ډیر کم پرست دی. په خپل وطن په خپل ژبه په خپل پښتو باندې ډیر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته خپل والد صاحب نه مشال خان ته دغه زما مشر او بیا د مشال خان دینه چې دن مونږ ته راغلی دی. مونږ ټول مل په کور کې د تعلیم ڈسکشن کرے دے او پا آغا لکه چې په وطن کې کوم سیاسي حالات وو بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیمي ڈسکشن کوو نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډیر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډیر اهم کردار ادا کوي. کچر خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي آغا اولادونه آغا بچی آغا یو نوی جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي. به تاسو ته یو اسان مثال درکم چې زما خبرې سر به ډېر خلک متفق کېږي نه خو زمونږ موسلی مور پلاران زموږ په معاشره کې ما لیدل دي چې لور ته جهیز جمع کوي ځمکې خرڅوي جایداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي. خو که چېرې د لور د تعلیم خبره راشي نو بیا موږ سره پیسې نشته موږ فاینانشلی نیو چې موږ لور تعلیم یافته کړو وایي لوخي لرګي چې لور پردی کور کې مضبوطه شي خو دا لوخي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه
بالکل ډیر خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم په هغې باندې سنبالول پکار لور چې د تل دپاره مضبوط شي او بیا هغه کولی شي دغه لوښي لرګي هغه سیم بیا ځان ته اخیستی شي. ډیره زیاته مننه سبا نړۍ مننه تاسې موږ ته وخت راکو ضیاءالدین صاحب ستاسې هم نړۍ مننه موږ ته وخت راکو
ډیره مننه مشال خان د یادو
تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له برمنګما او دغه سي موږ سره بیا له کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی ملمنو له دوی سره مو خبرې کولې. اوس مونږه لږ شپه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به مونږه په کرکټ باندې خبرې کولم به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلند کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځو لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو هغه وځنډېده او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلند لوبډله هغه راغلی ده پاکستان ته پنځه میچونه به کوي. لومبي چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچونه شو. تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلند ټاس وګټو او لومبي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو په هغه کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغسته. نو بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا په داسې حال کې ده چې ورلد کپ ته نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لګي ورځې پاتې دي. نو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز ازا پریده هغوی له اسلام آباد راغلي. ایاز ډیر ستړي مشي څنګه جوړ ساتم خره.
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نتورک زما سلامونه.
وعلیکم السلام ایاز. مول چې په کرکټ باندې با خبري وکړو پرونی میچ باندې خو هغه میچ نه شو خو یوازې دوه بال وشو دغه دوه بالونو نه خو ما دا تاسو واغسته چې شاین جوړي په فارم کې ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغسته.
بالکل د کرکټ په تاریخ کې دا سوارلسم زلشول چې شاهین افریدی په ٹی ٹوینٹی کې په اولنی اوور کې وکټ اخلي نو دا د ستاینې وړ خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو خوشاین خبره ده چې هغه په فارم کې راغلو او بالکل دوه بال نو وشول. اخر کې د باران لوجي چونکی پورن په پینډې کې اته فیصد د باران د ورېدو چانس مو په خپل نتورک باندې بار بار کتونکو اردوونکو ته دا خبره کوله چې مشکل دي چې میچو شي. خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې دا غي ورستو دا فلسفي وی مومن صاحب چې بیا غا ټیکټونه نه واپس کیږي چې یو بال مشي کنه نو ټیکټ نه واپس کیږي. نو پاکستان غا دوه بالونه مطلب د لکونو بالونه په اورنج شاین کم کړی
سما. په شوم اوس د تر ازو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څنګه ویل دي چې د 25 اپریل لمبا بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دشمه به دوام کوي. نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي ځکه چې بل میچ بیا په 21 باندې دی؟
بالکل دو میچونه په پنډي کې نور کې دن کې دي او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا وې سره وختي ما تماس نیولې او هغه نمودا ته پوسونه وګړل چې را د باران د هفتې پورې او د اتوار پورې چې کوم دا دو میچونه بلوبيږي سمره چانسز دي. نو وی ویل چې را سبا لګ ډیر مطلب دی کلاودي سچويشن دی او اتوار پورې زم نو دم را د باران بس حل زلني خو به هر حال نور دو میچونه چې کوم کېږي په قزاب سټډیم لاهور کې بکیږي. نو ال تکي د باران داسې سره
اسلام آباد خیبر پختونخوا کی دی د ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوی دی که تاسو ګورئ نو بابر اعظم سایم ایوب او دا اوپنر دی بیا پسې عثمان خان دی دغه سه بیا رضوان دی بیا ابتخار محمد ابتخار دی نو بیا بالرانو کې چې کوم دی محمد عامر دی شاهین دی نسیم دی پرونی میچ ته پارچ دوی کوم لوبغاړی اغیستی نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل کمو ګورو اوورال پاکستان ټیم باندې لکشان تنقید وکړو د پالیسی مطابق وی کوو دی آرګومنت یعنی مطابق وی کوو درې وکټ کیپر پاکستان اچولې دی په ټیم کې د بد امر غاب ورته وایو یا د بدقسمت نه د چرشنبه پورې په پریکټس سټیشن کې اعظم خان څوک وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوب شوی دی او کې دی چې هغه د دې دورې نه بهر هم شي. د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلند او د انګلند خلاف او بیا دارنګ ورلد کپ لپاره نو هغه کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولې دي مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې. خو قانون پورونی ټیم ته موږ ګورو نو یو بیلنس ټیم دی پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي کم ته چې موږ د ټی 20 سپیشلیست ویلې چې د محمد عامر دراتک سره د پاکستان ټیم ډیر زیات مضبوط شوی دی هغه یو لوړ تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړي دي چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چینن سبب د پاکستان په سلیکشن کمیټې کې ناست یا د پاکستان په کرکټ منیجمنت کې ناست هغه سره لوب کړی یو لوړ تجربه لري او دومره لوړ تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره نشته چې کوم د محمد عامر سره ده. محمد عامر ډیر زیات ورلد کپونه کړي ډیر چمپیون ټرافی کړي او ډیر نمائندگی د پاکستان لپاره کړي نو دا یو ډیر غټه خبره ده پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړل شوی دی. محمد ابرار تاسو کتلو پاغه باندې یو چاپ لګیدلی و چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي خو په پاکستان سپر لیگ کې موږ وکتل چې هغه ډېرې وکټې اخیستې دي ښې وکټې اخیستې ډېت اورونو کې ډېرې ښې وکټې اخیستې دي او هغه خپل ټیم مخکې بولې دي داغه سلیکشن هم کوم ډېر زیات زبردست
آیا زوبه کې کدی ته ګوري چې شاداب مطلب پی سی ایل چې کوم فائنل و هغه وګټو خو هغه خپل بالنګ خو دغه دومره خنو البته بیټنګ څه گزاره کول خو بالنګ خو بیخي خراب وو په پاکستان سپر لیگ کې نو داغه په ټیم کې غسل تاسو وایي زی جوړیږي شاداب
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلې کې کوم چې ملګرتي په تیرو سیریزونو کې کړې دي او هغه تیرو ملګرتي او هغه نه کپتانی واخیستله نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس ښې فیصلې کې وي صحیح فیصلې به کوي او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده نو دا غي سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل سوچ چیرمه نشته څوک مشر نشته ده او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل پاره کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی. نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ
پښتنو لوبغاړو دی د پاکستان په ټیم کې اکثر پښتنو لوبغاړي ډیر وي خو په سلیکشن کمیټه کې د یو پښتون هم نشته دی.
بالکل دی یونس خان ډېر غټ حق جوړېدو په دې باندې موږ ویلوګي جوړې کړي موږ خپل نتورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده زموږ یو لیجنډ دی او د یونس خان په شان لوبغاړی په پاکستان کې زویم چې کم پیدا کی چې هغه کم ټیمپرامنٹ سره کرکټ کړی دی. پاکستان ته یې ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پار کړی دی. پاکستان دپاره هغه د لسو زرونه ډېر رنزونه په ټیسټ کرکټ کې کړي دي. هغه د پاکستان دپاره هغه لوبغاړی دی چې په اولنی ټیسټ میچ کې هغه سینچری سکور کړی ده. خو بهر حال د بده مرغه ستاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډېر زیات زمونږ د خیبر پختونخوا نه او اوس د خوش قسمتۍ نه دا به وایو چې د بلوچستان د کویټې د سیمې نه هم لوبغاړي روان دي. کمیټي ته دا یوه ډېره غټه خبره ده. خو که په سلیکشن کمیټې کې دارنګي موکور کړی شوی وي یونس خان ته، نو دا به زمونږ د کرکټ لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي.
ایاز اوس دې ترزو فخر زمان په پرونی میچ کې نو واخیستل شوی، دغه ته څنګه ګوري؟
د فخر زمان کارکردګي کوم وګورو په پاکستان سوپر لیگ کې، د پاکستان سوپر لیگ نه مخکې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یا په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوې دي، په نور ځینو کې هغه مانیټر کیږي، هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناست وي، هغه ګوري، هغه ټول رپورټ ورکوي خپل هیډ کوچ ته، خپل سلیکشن کمیټې ته، ورسره خپل کپتان ته چې دا دارنګي پوزیشن دی. نو دغه پوزیشن دومره ښه نه دی لکه څنګه عثمان اخیستلی شوی دی. عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسی او ډریور او داغه اوبر به چلاول او خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو هی ته لاړو آتی کرکټ هغه کړلو او د یو هی چې کم کرکټ ته هغه ورته خیرآباد وګړلو او پاکستان ته لاړو راغلو چې زه پاکستان نمائندګي وکړم. عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلی دي په پاکستان سوپر لیگ کې. مطلب دا دی چې په کار فخر زمان والی چې تجربه کار لوبغاړی وو، خو هغه چې کوم ځای نیولی دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي. ځکه چې د نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی، هغه ډېر کمزورې ټیم راغلی دی، دا هم یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمی شوي دي، انجر شوي دي، بل طرف ته که موږ ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آی پی ایل کې لګیا دي، تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آی پی ایل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی، بل به پاکستان سره هوم ګراؤنډ ایڈوانټیج هم ته. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلډ کپ د تیارۍ لپاره. نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړله چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلد کپ د تیاری لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سم اوردونکو د مشر دو ځوان غږ خبرونه دا وخت اسي اوري او ګوري، او بیا هم منګه تاسو مچ موږ سره د سپورت خبر یا ایاز رضا پر دې هغوی له اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس ک دې تراشو تاسو ویلې چې دغه د نیوزیلند چې کوم لوبډل راغلي دندې کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځني دغه سودی شو یا ځنی نور لوبغاړي دي هغه ځنی دوه درې سلور هغه زاړه دي، خو تاسو څنګه وچې ډېرې لوبغاړي هغه نوي دي. نو اوس په دې خبرې کو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخوانی لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم له دوی سټډي کړي وي، خو دا نوي لوبغاړي داسې وي چې دغه معلومات نه کیږي چې دا به څنګه لوبه کوي. نو دغه هم د پاکستان لپاره یو چیلنج کېدای شي که څنګه؟
پرون تاسو وکتل چې کم یو دا به وایو چې د ټی ټوینټی یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین دوه بالونو ته لاړو رالو، خو هغه ته چې شهنشاه کم بال وکړلو د هغه فکر هم نه و چې دا کم ډیلیوري کړی. تاسو د شهنشاه دا کم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن بھائی تاسو وګورئ، ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري ده چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی بال آف دی سینچری کې شامل کی چې کوم هغوی شاملوي یو داسې دی. نو دا رنګه هغوی ته خطرې چې کوم نوی لوبغاړی راشي هغه شاهنشاه نشي مشغولولی.
بالکل
لکه تاسو خبره په ګل بدله ده ټیک ته چې دوی ته پته لګي، خو دوی سره خو د تجربې هغه تجربه خو یو هغوی سره د تجربې فقدان د تجربې کمی وي. هغه ته چې کوم بال پرون شاهنشاه کم کړی دی دویم بال، نو هغه داسې یو بال چې پته هم نه لګېدلی چې کوم طرف ته راغلو کوم طرف ته سوینګ وکړو څنګه وکړو.
بالکل اوس دې ترازو تاسو خبر وکړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیګ کې لوبیږي، نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیګ کې لوبېده نو بیا په تنقید وشو، بیا که تاسو خیلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راغله نو ډېر مسلو سره مخ شو. نو څه ګوري چې مونږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کیږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس نه اخلي د وطن او د شخصي ګټو د پاره نور لیګونو ته ځي، خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي، کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي، سپورټس ته څومره تاوان رسوي، داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل.
بالکل ډیر زیات لیګونه کې دا وخت خو اوس مطلب هر ملک په یو لیګ مخې ته راوړی دی. مخکې به دا لیګ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو، بیا مطلب چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیګ شروع کړم. د نیوزیلینډ کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه د هغوی په آئین کې داسې نشته دی. د پاکستان، د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي، د هغوی لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیګ کې شرکت نشي کولای، کاغه کونټي دا کاغه بگ بیش دی، کاغه هر یو لیگ دی. نو دا هر یو بورډ یو خپل رولز وي د خپل لوبغاړو لپاره. خو بیا په ځنو ځنو کسانو کې داسې یو چې هغه پیټریوټ وي، د پیسو په ځای خپل وطن لوبې ته غور کوي. په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی، دا هغه په باره کې اوس نیګیټیو ډیر زیات مطلب د خبرونو مخې ته راځي چې یاره آی پی ایل لدلې دی. آی پی ایل کې ګوره کرکټ ښه کیږي نه، کرکټ په دورو کې ښه کیږي ٹی ٹوینٹی. نو اوس مطلب دا دی چې پاغې باندې ډېر لوبغاړي دي نیوزیلینډ، پاغې باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې چې یاره د سریلنکن لوبغاړو مثالونه ورکوي، د افغانستان د لوبغاړو مثالونه ورکوي چې ګوره هغوی خپل وطن ته ترجیح ورکوي، هغوی خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب په لیکس کې د افغانستان غوندې جنگ زده مل خبره به وکړم چې لوبغاړو ته پولیس کې ډېرې پیسې ورکوي، بورډ دومره پیسې نه ورکوي، خو هغوی د لیکس پیسې پرېږدي، هغه دومره په وطن مین خلک دي، هغوی راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړې لپاره، د افغانستان د کرکټ د بهتری لپاره هغه ډېرې ډالرې پرېږدي، هغه ډېرې پیسې پرېږدي، خو خپل چې کوم جنگ زده خلک دي د هغوی د مینې لپاره هغوی کرکټ کوي. نو زه ورته سلوټ کوم، زه ورته شاباس کوم. دارنګه جذبه د نیوزیلینډ کلاړیانو لم پکار ده، په نورو ځینو کې پکار ده چې کومه دوی خپل کړی ده.
سم اوریدونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. موږ سره سپورټس خبريال له اعزاز اپری دی، هغوی له اسلام آباد راغلي دي، دوی سره نورې خبرې هم کو. او بیا هم تاسو مې شي لګه شبکې زمنګ دغه خبرونه په ریډیو پای تر سی خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري. اعزاز اوس دې تر ازو چې تیر ورځ د کتا سو میچ کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینه کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی، دا پاکستان ته ماته ورکړه په کراچۍ کې. میچم کتلې کنم دې کتلې او پاغه اړه څه نظر لري؟
بالکل، د نډار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند ته کوشه او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران د وجه نه شوې، د وسنډیزم نه شوې، د پاکستان هم نه شوې. خو به هر حال هغوی ډېره ښه لوبه وکړله او پاکستان ته په 113 په یو سل دیر لسنځونو ماته وکړو. د بده مره پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اور مخکې ټول اوټ شول، مطلب 35.23 بال کې هغوی ټیم اوټ شوې ده. نو 113 رنز ډېر غټ مارجن دی، پاکستان مطلب شکست خوړلې ده. نه دا ډار پریس کانفرنس کې بیا دا غي نه پس دا ویلي دي چې را اخیری لس اورونو کې زموږ لوبغاړو ښه کارکردګي وکړه، نه بولینګ او نه فیلډینګ، ته حتی چې هغوی نه ډېر سیزن مشول. او هغوی دا خبره هم کړله چې کد 200 پوری محدود د ویسټ انډیز ټیم ساتلې وای نو موږ به مطلب دا میچ ګټلې وای. خو د هغوی چې کم میچ یوز او هغه اولنې سنچری والا او د کیریر رپورټ نه 140 سنزونی ډېر وکړل، درې وکټې مغي واخستلې، ښه کارکردګي پکې کړې ده. خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن سي موږ دا خبرو کو چې ډیر زیات فرق دی. هغه د ډیر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دي، دا هغه چې کوم ځنانه دا
هغه ما دا هغه فیلډینګ وکړه، دا هغه چې کوم فیلډینګ کو نو کېدې شغه زو څوک نه دومه خدا سي کېدې چې څړو یو ټیم چې هغه به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغه کو. او تاسو وکټل چې څومره بونډرین هغه رامن کړلې کچونه څومره خه کچونه ونیول، زه حیرانم په خپل باندې. بیټنګ به څوم د کلاس بیټنګ وکړي ویسټ انډیز. نو بالکل ایاز اوس دې تر ازو په ځای کچا باندې دغلته په خبر کې تاسو خپل خبر سره تعلق ساتي، قبایلی سیمو کې په خبر پښتونخوا کې په ځای کچا داسې نور کوم سپورتس لوبي رواني دي کنه؟
بالکل، وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورټس حوالے سره باجوړ او خیبر دا د دواړو داسې ضلع چې دلته سپورټس ډیر زیات کیږي، ډیر ښه سپورټس کیږي. الله دیو کی چې د قبایلی سابقه قبایلی ضلعو په نورو سیمو کې هم داسې لوبې وشي. جمرور سپورټس کمپلیکس د لوبو یو ډیر غټ مرکز ګڼلی شي. په روژه کې ډیر زیات ښه ایونټونه دلته کې وشول، نایټ ایونټونه وشول، د فوټبال، د والیبال، د کرکټ ډېرې غټې غټې لوبې وشوې. همدارنګه لګیا لوبغاړي ټریننګ کوي او زه به یو زیره ورکما خپل کتونکو ته په ضلع خیبر کې یو ښه جمعي ځین جوړیږي چې هغه به زموږ د روان نسل لپاره د بسکټبال، والیبال، بیډمنټن، چونکی هلته لوبغاړي ډېر وو، پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي. محمد وسیم د تباړې خیبر ضلع سره تعلق دی او هغه د پاکستان نمائندگی کړې ده په سار کې، په پاکستان له طرفه والیبال کې ډېر مخکې تللی دی. نو جمعي ځین جوړیږي، زه ډېر زیات خوشحالېږم چې سهار وخت هلته ځم او هغه هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره. دا یو ډېر غټه خبره دا چې آلتا یو خ جمنیزم جوړیږي په باجوړ کې، دا ول نه جوړو اوس په جمرود کې جوړیږي. نو دا ډیره ستاینه وړ خبره ده.
سما اوردونکو کتونکو لګه شبکې زمونږ د خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي، خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري. موږ په سپورتس باندې خبرې کوو. موږ سره د سپورتس خبریال ایاز رضا پریدی، هغوی له اسلام آباد میلمانه دي، له دوی سره خبرې کوو. ایاز، که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې چې کوم سپورتس ته لوبې دي په دغه سیمه کې، که څه هم تاسو وویلې چې په خبر کې دغه جمنیزم جوړیږي، خو دغه خبره کیږي چې د ارباب نیاز سټیډیم چې کوم د پېښور دی هغه هم دغه سوران پروت دی، د کوټې د سټیډیم جوړول هم خبره تیر ورځ چارواکو کړې ده. نو څه ګوري دغه سي د یونس خان سټیډیم دی په وزیرستان کې، پته مون نه لګیده چې هلته کې ګیمونه کیږي که نه کیږي. نو زه خپل هم نه پوهېږم چې دا خلک دغه لوبغاړي د کوم ځای نه راځي. که تاسو ګورئ بیا هم د پاکستان په کرکټ لوبډله کې، د پاکستان په فوټبال کې، د پاکستان په نور لوبو کې پښتانه ډېر زیات دي، خو هغه کوم سهولیات چې دي هغه هغسې نه دي چې کوم په کار دي که نه؟
بالکل، ارباب نیاز سټیډیم خبره تاسو وکړه، دلته هیتا با سپورټس کمپلیکس خبره.